السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز و بجه شوې. نن د جمعې مبارکه ورځ د سمبولې یا وږې 28 او د سپتمبر 12 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما وایي د طالبانو د حکومت لخوا د دوی د افغان خزینه کارکوونکو پر تګ راتګ بندیز د نړیوالو قوانینو سرغړونه ده. دغه سازمان پرون په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې کابل کې د دوی کاري محیط ته د خزینه کارکوونکو او قراردادیانو پر لاسرسي محدودیتونه باید پای ته ورسیږي. خبر پاڼه کې راغلي چې طالبانو د سپتمبر په 1 په کابل کې د دوی دفترونو ته د خزینه کارکوونکو د تګ مخنی ولې ده. دوی ویلي چې د طالبانو د حکومت دغه محدودیت په کتبی او یا هم شفاهي ډول په افغانستان کې د دوی ټولو دفترونو ته رسول شوی. که څه هم طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې، خو یوناما وایي دا بندیز د دوی او د طالبانو د حکومت له پخوانیو هوکړو سره په ټکر کې دی. د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم وایي کونړ کې د شاوخوا 144,000 زلزله ځپلو د ملاتړ لپاره بودیجې ته اړتیا لري. په افغانستان کې د دغه سازمان د ماموریت مشر میو هونګ پارک اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته ویلي زلزله ځپلي اوس له سرپناه پرته شنه اسمان لاندې ژوند کوي. د هغې په خبره دوی له خیمو ورهاخوا کورونو ته اړتیا لري، ځکه غرنیو سیمو کې څو اونۍ وروسته د ژمي ساړه پیلېږي. د طالبانو حکومت او نړیوالو موسسو ویلي چې زلزله ځپلو ته یې بیړنۍ مرستې لکه خواړه، خیمې، کمپلې او داسې نور اړین مواد رسولي، خو داسې بریښي چې د تلپاتې ملاتړ لپاره یې لا بودیجه نشته. په کونړ کې د اګست په 1 زلزلې څه باندې 2200 کسان ووژل او له 3600 ډېر نورې ژوبل کړل. آی او ایم وایي د زلزلې له کبله شاوخوا 2000 کورونه ویجاړ شوي او په خبره یې ټول ټال نږدې 500,000 کسان متاثره شوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي لیوي ایرانۍ تابع سره د دوو فرانسویانو تبادله به په راتلونکو څو ورځو کې ترسره شي. عباس عراقچی تیره شپه د ایران دولتي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې مهدیه اسفندیاری به د دو فرانسویانو سیسل کوهلر او د هغې د ژوند له ملګري ژاک پاریس سره تبادله شي. دغه فرانسوي جوړه له تیرو 3 کلونو راهیسې ایران کې زنداني ده او د اسرائیل استخباراتي ادارې یا موساد سره د جاسوسۍ تور پرې پورې دی. د دوی کورنۍ بیا دا تورونه رد کړي دي. او د کرکټ د آسیا کپ په پیل شوو سیالیو کې نن د پاکستان او عمان لوبډلې سره مخامخ کیږي. دغه لوبه د افغانستان په وخت ماښام 2 بجې په دوبۍ کې ترسره کیږي. پرون په دغه جام کې د هانګ کانګ او بنګلادیش لوبډلو لوبه وکړه چې بنګلادیش په 2 وکټو هانګ کانګ ته ماته ورکړه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې دغه جام کې لومړنۍ سیالۍ له هانګ کانګ څخه په لوی توپیر ګټلې او د راتلونکې سه شنبې په ورځ دویمه لوبه له بنګلادیش سره لري. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. یوناما وایي طالبانو یې پر افغان خزینه کارکوونکو نوې محدودیت وضع کړی. د همدې محدودیت په غبرګون کې یو UNHCR خپل دفترونه تړلي چې د کډوالو اندېښنې پارولي.
منګ و دلته د لارې کرانل رو منګ گاډي ونه سو کرایه کو په 2 لک روپۍ منګ چې حالته UNHCR والا منګ ته مرسته راکې کاغه ایم د امرسته پر مور باندې بند کې نو مور دا کور څنګه بوزو گاډي څنګه کرایه کو.
کونړ کې زلزله ځپلی وای زلزله د ژوند ټول اسانتیاوي تر اخیست.
من کورونه کې چې داخل کې سولر شیشې وي بیټری نه وي چې څه وسایل هغه ټول له منځه تللي دي. موږ ته دغه بیټری یا سولر شیشې چې رڼا نو دغې ته اشد ضرورت دی.
پاکستان کې افغان کډوال وایي پولیسو په کتبي ډول د وتلو خبرداری ورکړي.
نوټیس ورکړې خلکو ته ویلي چې بس ورور خپل ځان نه ټولوي وځي پوه شو رضاکارانه دلته پېښور نه خلک روان دي ځي ټول به ځي یو به نه پاتې کیږي خو په وخت سره.
او د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر دوحې د اسرائیل د 2 ورځو مخکې برید غندلی دی.
د ازادي راډیو خبري ټولګه
خبری ټولګې ته خراغ لای د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومنی. راځو د دې خبرونې د سر مطلب ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما وید د طالبانو د حکومت لخوا د دوی د افغان خزینه کارکونکو پر تګ راتګ بندیز د نړیوالو قوانینو سرغړونه ده. دغه سازمان پرون پنجشنبه یوه خبرپاڼه کې ویلي چې کابل کې د دوی کاري محیط ته د خزینه کارکونکو او قراردادیانو پر لاسرسي محدودیتونه باید پای ته ورسیږي. خبرپاڼه کې راغلي چې طالبانو د سپتمبر په 1 په کابل کې د دوی دفترونو ته د خزینه کارکونکو د تګ مخنی ولیده. دوی ویلي چې د طالبانو د حکومت دغه محدودیت په کتبي او یا هم شفاهي ډول په افغانستان کې د دوی ټولو دفترونو او استازولیو ته رسول شوی دی. یونما ویلي چې د دغه کار د اجرا کولو لپاره د دوی د کابل، هرات او مزار شریف د دفترونو مخې ته د طالبانو مسؤل کسان ولاړ وي. وړاندې راغلي چې دغه ډول اقدامات له زلزله ځپلو او دغه راز ایران او پاکستانه ایستل شوو کسانو سره د دوی بشري مرستې متاثره کوي. که څه هم طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې، خو یونما وایي دا بندیز د دوی او د طالبانو د حکومت له پخوانیو هوکړو سره په ټکر کې دی. بل ورته بیا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر یو این ای سی آر د همدې بندیز په غبرګون کې په اعتراضي ډول په افغانستان کې خپل دفترونه تړلي دي. یو این ای سی آر په یوه اعلامیه کې په خپله ایکس پاڼه باندې ویلي چې دا پریکړه د دې لپاره کړې چې طالبانو په همدې ادارو کې د خزینه کارکونکو پر کار بندیز لګولی دی. دا چې د یو این ای سی آر تړل شوي یا تړل کېدونکي دفترونه څومره مهم دي، څه کول او کډوالو په اړه څه وایي، په دې اړه پام کړئ د سنا کاکړ راپور.
داسې مهال چې لګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان نه د کډوالو د ستنولو لړۍ په چټکۍ سره روانه ده، د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یا یو این ای سی آر اعلان کړی چاړه شوی په افغانستان کې د بیرته ستنیدونکو کډوالو په مرکزونو کې خپل فعالیتونه ودروي. یو این ای سی آر په یوه اعلامیه کې چې د پنجشنبې په ورځ د سپتمبر په 11مه یې په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر خپره کړې ویلي دي چې دا پریکړه د اداره کې د ښځو په کار د طالبانو د بندیز په غبرګون کړې ده. د یو این ای سی آر په دغو مرکزونو کې ستنیدونکو ته نغدي او نورې مرستې ورکول کېدې څو په ټولنه کې د هغوی د بیا میشتیدنې بهیر اسانه شي. دغه اداره زیاتوي چې د ښځینه کارکوونکو له شتون پرته د ستنیدونکو د 25% ښځو مرکې او د معلوماتو ټولول ناشونی دي. په ورته وخت کې په پاکستان کې افغانستان ته ستنیدونکي او شمیر کډوال د اندېښنې په څرګندولو سره وایي د نړیوالو ادارو د مرستو نشتوالی به د دوی ستونزې دوه چنده کړي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د پی او آر کار درلودونکي افغان کډوال حمیدالله ازادي راډیو ته وویل
دا که زمونږ سره یو نسیار والا د مرستې بندې کې زمونږ خو بالکل بیا تلای نشو. مونږ و دلته د لارې کرایه نه لرو، مونږ ګاډی ونیسو کرایه کو په 2 لک روپۍ. مونږ چې هلته یو نسیار والا مونږ ته مرسته راکوي بیا به تاته کرایه در که هغه هم د مرستې پر موږ باندې بندې کې، نو موږ د کور څنګه بوزو، ګاډی څنګه کرایه کړو؟ زمونږ جایداد خو ټول پاکستان کې پاتې کیږي، مونږ په 2 لاسو باندې وزو. نو چې هلته ولاړ شو زمونږ سره نقدې پیسې نه وي، د موټر والا کرایه څوک ورکوي؟ دا ډېر زیات جلن زموږ سره شروع.
پاتک کې د پی او آر کار درلودونکو افغان کډوال سناګل هم ورته اندېښنه څرګندوي.
پاکستان نه پرېږدي، هلته افغانستان نه قبلي، هلته کارونه نشته، د مونږ بچي شي خورو چی شي به کوو، کورونه نشته، د خیمې مونږ نه لرو. مونږ چې دا اوس یا سر ولو، دا اوس مونږ هلته اسمان نه لاندې مخکې یخ ده.
د پی او آر کار درلودونکي د افغان کډوال زیاتوي چې د اګست 10مې وروسته چې د پاکستان حکومت له لوري دوی ته وروستۍ نیټه ټاکل شوې وه، د کډوالو د نیولو او ویستلو بهیر سخت شوی او دوی له یو این ای سی آر غواړي چې خپلې مرستې له ستنیدونکو سره روانې وساتي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري د اعلامیې په دوام کې ویلي چې طالب چارواکو سره رغنده خبرې روانې دي څو د ښځینه کارکوونکو د ستنیدنې زمینه برابره او له ستنیدونکو ملاتړ تضمین شي. نړیوالو ادارو په څو ځلې خبرداری ورکړی چې د کډوالو ډلې سي ایستنې د افغانستان اقتصادي کړکیچ لا سخت کړی دی. طالبانو افغانستان کې وخت تر بیا ستنېدنې وروسته په نورو برخو کې پر نجونو او ښځو د محدودیتونو تر څنګ دوی په ډېریو دولتي او نادولتي ادارو کې له کار کولو هم راګرځولي دي، چې په پایله کې په دغه هیواد کې د ګڼو نړیوالو ادارو پروژې ځنډیدلې او د اقتصادي کړکیچ کچه لوړه شوې ده.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یا UNHCR په اعتراضي ډول په افغانستان کې د خپل هغو دفترونو د تړلو اعلان کړی دی چې له ایران او پاکستان راستنو شو سره پکې مرست کیږي. دا هغه دفترونه دي چې تر ډیره تورخم او دغه راز سپین بولدک او د افغانستان نورو سرحدي سیمو کې فعالیت کوي او هغه کډوال سر ته راجستر کوي چې له ایران او پاکستان او دغه راز نورو هیوادونو په زور یا خپل خوښه افغانستان ته راستنول کیږي. دغه دفترونه دغو کډوالو ته یو اندازه نقد پیسې ورکوي او خپل سیمو کې د میشتېدو یو څه ناڅه امکانات ورته برابروي. د UNHCR دغه پریکړه داسې مهال کیږي چې له ګاونډي پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ تیزه شوي. هلته د پاکستان له بېلابېلو سیمو نه افغان کډوالو ته ویل شوي چې دا سیمې پرېږدي او افغانستان ته ولاړ شي. په پېښور کې هم افغانان وایي چې دوی ته د وتلو خبرداری ورکړل شوي، خو وایي چې په پېښور کې تر اوسه د پولیسو لخوا داسې پېښې نه دي ثبت شوي چې ګواکې کډوال دې په زوره وایستل شي. دوی وایي کډوالو ته ویل شوي چې باید په خپله خوښه ووځي، که نه وروسته دوی سره داسې ویره شته چې ممکن پولیس ورسره له تاوتریخوالي او زور زیاتي کار واخلي. د مشال رادیو خبریال پرې دا راپور راستولی.
دا مهال زیاتره افغان کډوال د سند، پنجاب، کشمیر او گلگت بلتستان نه افغانستان ته روان دي، خو بیا په پیښور او خوښ سیمو کې لا د افغان کډوالو په وتو کې تیزی نه لیدل کیږي. په پیښور کې یو افغان کډوال فیاض خان مشال ریډیو ته ویل چې دوی ته له دې خارا د کډو وستو ویل شوي، خو لا سختي ورسره نه شوي او ځینې کسان په خپل خوخه روان دی.
نوټیس ورکړې خلکو ته ویلي چې بس ورور خپل ځان ټولوي وځي پوجا رضاکارانه. دلته پیښور نم خلک روان دي او موږ هم انشاءالله ځي ټول بزي، یو به نه پاتې کیږي، خو په وخت سره یو دم ټول نشي کولای چې پیوځي روزي، ځکه چې په دې لار کې ډېر تکلیفونه دي. تورخم نه تر په دې کارخانو چارمارو پورې ګاډي ټول قطار ولاړ دي، بل ګاډو تکلیفونه دي خلکو ته، ګاډي نه ملاويږي او بل د ګاډو کرایې نه ډېر ګران شوی دي، ډېر زیات مشکلات دي. یو ګاډي په خوا چې کرایې وو تقریبا 2.5 لک روپو 15 لک 15.5 لک روپو رسیدل کابل پورې، نو اخوا ولایت پورې ډیر زیات ګرانی ده.
په پیښور کې ځنې نورو افغان کډوالو هم را سره خپل احساسات شریک کړل.
صابر خپګان ډیر زیات دی او زموږ ټول عمر دلته تیر شو، پیدایش هم دلته شوی ده. وخت هم ورکې بول خبردار شي زموږ ولاکه زکی شي بر لاړ شو، ځکه زموږ روزګار دلته دی او پیدایش هم دلته دی. بچي ټول ماشومان طالبونه تربیت رسول دي او دا څه وتلی تقریبا 15 کورونه زموږ تللی نه. پیښور نه چې کابل پورې ځي یار سلو 15 لک روپے غواړي ښکار زیاته دا نه تیارې حسن الله فی الحال نه دي کړی، ځکه دلته زموږ کار هم روزګار ده. بولدا چې خلکو سره زموږ کاتی دي، پردي خلکو سره موږ پیسې دي، زموږ خلکو سره پیسې دي.
حبیب الله نو دې کې څه نشو ویلې، به د حکومت خو خلن بس تقریبا 30 سال دلته وشولو نو بس دلته ژوند کوو، خو وخت هم تیر کړی ده. بس باقي چې نه پرېږدي دي، بس دا دوی مرزي ده او ډېرې لاړلې او ډېر پاتې دي. بس اراده خو هم کړې ده، خو وخت ګورو دلته کاروبار ده، نو دا کاروبارم راټولول غواړي.
د پاکستان وفاقي حکومت ویلي چې د اگست په 1 نیټه د POR کارډونو حیثیت هم ختم شوای او د سپتمبر 1 نیټه نه د بغیر پاسپورت او ویزې افغان وګړي په پاکستان کې غیر ملکی تصور کیږي. حکومتي چارواکو ویلي چې د غیر قانوني غیر ملکی وګړو له دې ملک د وستو پلان لاندې دا عمل 2023 اکتوبر میاشتې نه پیل کړای او په 2024 کې هم په زرګونه افغان کډوال افغانستان ته استول شوی. د پاکستان کورنو چارو وزارت ویلی چې پاکستان کې په POR کارډونو باندې خواوشا 4 لک او یا هم سباندې 4.5 لک افغان کډوال اوسېدل او خواوشا 3 لک ته ACC په نوم کارډونه جاری کړي وو او په زرګونه شمیره کې بی اسناد افغان کډوال هم پکې موجود دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR ویلي چې باید افغان کډوالو سره زور زیاتی ونه شي او خپلې خوښې ته دې پرېښودل شي. د خیبر انتظامی چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې افغان کډوالو لپاره یې په لنډ کوتل کې موقتی کیمپ جوړ کړی، دلته یې رجسټر کوي او بیا یې تورخم په لار افغانستان ته لیږي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو، للوبخالو
لا نړی
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
او سم ورزو د کونړ د زلزله زپلو حال اخلو. د کونړ د زلزله زپلو سیمو اوسیدونکي په تپه تیاری کې ورځ شپې تیروي. دوی د رڼا د نشتون له کبله لستونزو سر ټکوي. وایي چې په خیمو کې اوسیږي او تیاره دوی او ماشومانو ته ګواښ پېښولی شي. د زلزلې له امله دا بې کوره شوې کورنۍ د لمر او بېتریو په امکاناتو برېښنا غواړي. که څه هم یو خیریه بنسټ پرون ویلي چې شاوخوا یو نیم سل کورنیو ته یې د لمریزې برېښنا امکانات برابر کړي، خو اړتیا تر دې ډېره زیاته ده.
خیمو کې ژوند دی چې خیمو کې رڼا نی، مارانی، لړمانانی.
وایي بې رڼا دوی ته په خیمو کې ژوند ډېر ستونزمند دی. په خپلو کورونو کې ځان ته واړه امکانات برابر کړي وو، خو په خبره یې هر څه له منځه ولاړل. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ د ډیوه ګلدرې د اوسیدونکي او زلزله ځپلي عبدالخالق وړاندې ازادي راډیو ته وویل:
زمونږ کورونه په ټول تخریب کړای شوي دي او ویجاړ شوي دي. زمونږ کورونو کې چې داخل کې سولر شیشې وي، بیټری نه وي، چې څه وسایل وو هغه ټول له منځه تللي دي. موږ غوښتنه کوو چې موږ ته دغه بیټری یا سولر شیشې چې رڼا نو دغې ته اشد ضرورت دی. یو سخت ګرمي ده، په خیمه باندې لمر لګېږي.
د دغه ولسوالۍ او بل اوسیدونکي او زلزله ځپلی نور هم ورته غوښتنه لري.
لاسي څراغونه او نهادونه لخوا ورکړل شوي دي، خو دا بسنه نه کوي. موږ غوښتنه دا ده چې موږ ته د دغه خیریه بنیادونو لخوا د رڼا اصلي ترتیب برابر شي.
په کونړ کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي دا ستونزه تاییدوي، خو وایي د هواري لپاره یې هڅې روانې دي. د دغه ولایت لپاره د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور رئیس نجیب الله حنیف د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
نو په دوه درې ورځو کې دغه ټول شیان کومل کول یا هغې ته برابرول دا یو ستونزمن کار دی واقعا، خو انشاءالله دا رڼا چې ده هغه به هم د هغې دپاره انشاءالله په دې ورځو کې برابر شي او ځنې ته برابر شوی هم ده. ځکه کوم چې کیم اول جوړ شوی دی په کونړ خاص کې هغې ته دغه ضروریات ټول تقریبا برابر شوي دي، نو انشاءالله امید د هغې کیمپونو ته به هم برابر شي.
د یادونه ده چې په کونړ کې تر زلزلې وروسته څو ورځې د ژغورنې عملیات او د بیړنیو مرستو رسول روان وو، او تازه دوه ورځې کېږي چې زلزله ځپلو ته د کمپونو جوړول پیل شوي دي. د ملګرو ملتونو پراختیا ادارې یو ان ډی پی د سپتمبر په شپږمه ویلي وو چې دوی زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره 3 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري، چې پکې د نورو خدمتونو ترڅنګ د سرپناو برابرول، د لنډمهالو او دایمي کورونو جوړول، او زیانمنو کورنیو ته د نوې بڼې انرژي برابرول هم شامل دي. اسلامیک ریلیف مرستندویه سازمان د ارزونې له مخې د اګست او دېشمې د شپې ناوخت زلزلې په کونړ ولایت کې شاوخوا 15.5 سلنه ودانۍ په بشپړ ډول ویجاړې کړې. ملګرو ملتونو د افغانستان په ختیځ کې د دې زلزلې زیانمن 3,00,000 او 4,000 کسان هودلې دي. دې زلزله کې د طالبانو حکومت د معلوماتو پر بنسټ یوازې په کونړ ولایت کې له 2,200 ډېر کسان مړه شوي او له 3,600 زیات ټپیان شوي دي.
یوازې تیار نه ده چې د کونړ زلزله ځپلی ترې کړیږي، بلکې دغه زلزله ځپلی وایي چې د شاوخوا 10 ورځو په تیریدو لا هم دوی د یو شمیر اړینو توکو په برخه کې مرستو ته اړتیا لري. دوی وایي چې لا هم سرپناه، خواړه او روغتیایي مرستې هغسې دي چې دوی د کمی احساس لري، او وایي چې خیریه بنسټونه او د طالبانو حکومت باید دغه اړتیاوې پوره کړي. دوی د پنځمې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې لا تر اوسه اساسي مرستې نه دي ورسېدلي، او هغه مرستې چې د سرپناه، خوړو او روغتیا په برخه کې ورکول کیږي دوی ته بسنه نه کوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
فرید د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ د چلاس کلي اوسیدونکی او د اګست 1.5 نیټې د شپې ناوخته زلزله ځپلی دی چې کور یې په بشپړ ډول ویجاړ او اوس شپې ورځې تر خیمې لاندې تیروي. ده د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په سمه او کافي اندازه مرستې نه دي ورسېدلي. ورته ویشل شوي خیمې بې کیفیته دي، او په خبره یې د باد او ورښتونو له امله بېرته له منځه تللي دي.
هر یو کور وران ده، ړنګ ده، غورځېدلی، کم یو نه دی غورځېدلی. نو چاونه یې کړي دي، د اوسېدو زمینه پکې نه برابرېږي. نو خیمې ورکړي دي، خیمې داسې خیمې دي چې واړه او څه ګډوډ او خیمو انتقالات ډېر صحیح نه ده شوي. خو لکه ته وایم خوسا ده، یو رقم کمزوري ده چې کېدلی ده چې هغه یو ورځ باد ولگی دویش کو مکمل ختم کو کنه نو دا مشکلاتونه ډیر ضروره دی خوراکه انتقالات دا خوراکه مشکلاتونه ډیر زیات دی دا وړو چې بوره دي شونه کې بیت کومه کوشش پدې چې دا ډیر ضروره ده
د کونړ ولایت د څوکې ولسوالۍ زلزلہ ځپلای صادق خان چې په زلزلہ کې د کورنۍ دوه غړي مړ شوی هم ورته اندېښنه لري
دلته چې اساسي او بنسټیزو کومکونو ته اړتیا ده مثلا د کورونو جوړول روغتیایي مرستې چې روانې دي خدای ابتدایي دي زموږ غوښتنه ده چې د تعلیم برخه کې د صحت برخه کې د غذا د مسؤلیت برخه کې همدارنګه پاک اوبو ته د لاسرسي برخه کې چې څومره نړیوال او همدارنګه خیریه نهادونه کولی شي مرسته وکړي دا اړتیا ده
د ننګرهار ولایت د خیوي ولسوالۍ د شګي سیمې اوسیدونکي ولی ساحل هم وایي چې د دې ولسوالۍ د زلزله ځپلو سروې د مؤسسو لخوا سوي خو په خبره یې تر اوسه پورې دوی ته د خیمو په ګډون هیڅ ډول مرسته نه ده ورکړل سوې
تقریبا مصد راغی یو سندازه هغه خلک چې متضرر راشي وو په زلزله کې هغه یو سندازه سروې کړه اما لا تر اوسه پورې راغې سره کوم مرسته کومک لا نه ده شوې باید هغه ته د سرپناه زمینه برابر شي لکه خیمې اولیا که کومک د خیمې وشي مثال له خبرې کورونه ویجاړ شوي دي د خلکو دیوالونه ولیدلي دي بعد هغه د دوی د آبادۍ یو څه انتظامات په نظر کې ونیول شي تر څو پورې دوی خوندي اوسي خپلو سیمو او خپل کورونو ته لاړ شي
دا شکایتونه او اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د افغانستان په ختیځ په ځانګړي ډول په کونړ لغمان نورستان او ننګرهار ولایتونو کې لسوې ویجاړونکي زلزلې له لسو زیاتې ورځې تیریږي کونړ ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس نجیب الله حنیف هم تاییدوي چې د زلزله ځپلو سیمو خلک لا هم له ستونزو سره مخ دي نوموړي په دې ولایت کې د مرستو د څرنګوالي او ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل
سیاستو کوم نړیوال سازمانونو او تقریبا تاسو ولې خپل کومه زمونږ سره کومه مرستې کړې تقریبا هغه زمونږ اولنی ضرورت په ټول پوره شوې دي دا چې د کوم ژوندۍ په کور کې چې هغه په خیمو کې نه وي څه ستونزې به وي زمونږ په هنده کې دغه نړیوالو بنسټونو نه دا شان د خیره بنسټونو نه غوښتنه ده دغه خلکو لپاره د دایمي سرپناه لپاره زمونږ سره همکاري وکړي
که څه هم نوموړي د یکشنبې په ورځ د سپټمبر په اوومه په یو ویډیویي پیغام کې رسنیو ته ویلي چې د پلټنې او ژغورنې عملیات پای رسیدلی خو زلزله ځپلو ازادي راډیو ته وویل چې لا یې هم عزیزان تر خاورو لاندې بند پاتې او باید راوایستل سي د اګست یو درسمې نیټې د شپې ناوخته د ریختار په کچه شپږ درجې زلزلې په کونړ ننګرهار لغمان او نورستان کې خلکو ته درانه ځاني او مالي زیانونه واړول د طالبانو حکومت ویلي چې یوازې په کونړ ولایت کې له دې زلزلې له 2200 ډیر کسان مړه شوي او له 3600 ډیر ټپیان شوي دغه شم کابو 2000 کورونه هم تخریب کړي دي
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي
اوریدونکو اوس هم ورزو د سیمي او نړۍ یوې تودې موضوع ته د قطر صدر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی ویل چې اسرائیل په دوحه کې د حماس پر دفتر برید سره ټوله پولې او حدود مات کړې دي هغه تیر شپه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې زیاته کړه چې اسرائیل د قطر د ملي حاکمیت سرغړونه کړې او سیمه ایز ثبات یې ګواښلې دی صدر اعظم د اسرائیل مشران افراطیان وبلل او ویل چې دوی د حماس لخوا يرغمل شوی خلک لپاره مغرزوي خو هغه ژمنه وکړه چې دوهبه په غزه کې د وینیتویدنې د پاترسولو لپاره خپل ډیپلوماټیک او بشري هڅې جاري وساتي د لومړي وزیر د سرګندولو په جواب کې د ملګرو ملتونو لپاره د اسرائیلو سفیر ډینی دانون ویل چې قطر باید حماس وغندي او د هغې غړي عدالت تراولي اسرائیل د سه شنبه په ورځ په پلازمینه دوحه کې د حماس د مشرتابه په غونډه بمباري وکړه چې د دې ډلې شپږ غړي یې ووژل د حماس غړي چې امریکا او اروپایي ټولنه ترهګر بولي په غزه کې د وړاندې شوي اوربان په اړه بحث کوي قطر مصر او متحده ایالات د حماس او اسرائیلو ترمنځ د خبرو اترو منځګړیتوب کوي د تیر شپې تر غونډې مخکې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په دوحه کې د حماس پر دفتر د اسرائیل برید وغانده د تیر شپې په غونډه کې له امریکا پرته د امنیت شورا ټولو 15 غړو اسرائیل ملامت کړ او د حماس له منګولو څخه د يرغمل شوو کسانو په خوشی کولو کې د اسرائیل د جدي والی په اړه شک څرګند کړ په ورته وخت کې په ملګرو ملتونو کې د اسرائیل سفیر ډینی دانون ویل چې د اسرائیل جګړه د حماس سره ده، نه د غزې له خلکو یا د قطر له حکومت سره. هغه ټینګار وکړ چې اسرائیل حق لري چې د 2023 کال د اکتوبر د 8 د بریدونو عاملین هر چیرې چې وي په نښه کړي. په هغو بریدونو کې حماس 1200 کسان په اسرائیل کې ووژل او شاوخوا 250 نور یې یرغمل کړل. د همغه وخت بیا غزه د اسرائیل تر برید لاندې ده چې تر اوسه پکې شاوخوا 6000 کسان وژل شوي.
لخبرونو ور اخوا
تاسو زموږ غاکله ازادۍ رادیو نه اوري اوریدونکو، دغه خبری مجله هم ورورو پای ته رسو. د پای راپور اخلو. هغه دا چې په کندهار ولایت کې یوټیوبران وایي چې د طالبانو حکومت د دوی پر چارو باندې بندیز لګولی دی. زموږ همکارې له همدغه یوټیوبرانو سره خبرې کړې او دا راپور یې پرې چمتو کړی دی.
ممثل او یوټیوبر فضل حق هادی له خپلو مینهوالو او لیدونکو سره د خدای پمانۍ د دې ویډیو په خپرولو سره ویلي چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف مسؤلینو د ده او په کندهار کې د ټولو فعالینو پر چارو بندیز لګولی دی. د کندهار ولایت اوسیدونکي دا چهارشنبه د سپتمبر 10 په خپله فیسبوک پاڼه خپره کړې ده. ښاغلی هادی چې له کابولسو کلونو راهیسې په دې برخه کې فعالیت درلود او اوس مناسبای د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
سوشل میډیا کې فعالیت لري چې کوم څه دې ویډیوګانې او د کوم څه په باندې باندې مرش په نه جوړول او په کولو مو دا چې د کندهار د امریکای معروف او نه یعنی منکر د ریاست په مشته دا خبر راغله چې نور نسی کولای چې تاسو زیرو شان اکاسی کړی یا هم خور کړی یا عکس دغه واخلي. نو باندې اساس یې موږ نور اجازه نه راکړي او دا هم نور موږ کولای شو چې مخته لاړ شو. نو کولای شو چې تمثیل وکړو زموږ د ډېره هدف پر موضوعات ټولنیز و هغه پارت کلتورونه هغه ملکي کلتورونه چې وکړه ما هغه باندې کوم ټلیفون جوړو ده تر څو مخنیوی وسي د شرکتونو ته په میدانونو جوړو ده. نور خدای سعیت موږ نه درلود چې په پاکستان کې دا شرایط نه دي برابر چې یو څوک دې سوشل میډیا څخه پیسې واخلي. کومې پیسې چې موږ د اعلاناتو د طریقو پیدا کولې یا هم د شرکتونو ته جوړولې همغه پیسې هم روانه ودرېدلې.
کندهار ولایت کې یو بل ممثل او یوټیوبر او د خواله رسنیو کارونکي محمد نعیم ریحان هم چې مختلفو پلیټ فارمونو کې فعالیتونه کول ورته خبره کوي او ازادي رادیو سره د دې بندیز په اړه اندېښنه شریک کړه.
زما خو خپل ځکه له پرسونو چې زه د تمثيل ترغلی یم د فیسبوک تلار یوټیوب تلار مشکار کوي تمثيل به برخه کې په یو ټوب باندې سره باندې کار کې د مور په لا وګشتونه نو دغه د نور کار نشي کولای تاسو دا شی چې دی په اسلام کې شریعت کې ناروا کار دی
دوی وایي چې د سه شنبه او چهار شنبه په ورځو د سپتمبر په 9 او 10 کندهار کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست چارواکو په مجلس کې ورته ویلي چې کدا بندیز عملی نه کړي له قانوني چلن سره به مخ شي. د ولایت کې یو یوټیوبر هم چې له 13 کلونو راهیسې د برخه کې کار کوي او د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور شي د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل څموکړه په دې اړه په کندهار کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف ریاست نظر ولرو. خو کندهار کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف د محتسبینو عامر رحمت الله طيب او د دغه وزارت ویان سیف الاسلام خیبر د راپور تر خبرېدو د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې د 2023 کال په اگست کې د عدلي وزارت خپور کړای په 18 ماده کې په لومړیو دریو بندونو کې د زیرو هو یعنی ژوندې موجوداتو د تصویرونو یا ویډیوګانو په خپرولو بندیز لګول شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې له بلخ ولایت هم ځینو کورنیو رسنیو راپورونه ورکړي چې ملي ټلویزیون خپرونې چې اوس د طالبانو تر ادارې لاندې دي د همدې قانون د بندیز پر بنسټ د بلخ د والي لخوا بندي سوي. خو طالبانو رسمن تروس په دې اړه څه نه دی ویلي. د یادونه ده چې د طالبانو حکومت د دې قانون تر توشي وروسته د هیواد کابو 19 ولایتونو کې رسنیو کې د ژوندیو موجوداتو پر خپرولو بندیزونه ولګول او یا یې د بندولو هڅې وکړې. خو د دوی تر کنټرول لاندې ملي رادیو ټلویزیون او بختر دولتي اژانس نن هم د ځینو غونډو تصویرونه او ویډیوګانې خپرې کړې دي. د رسنیو د ملاتړ بیلابیلو بنسټونو، د بشري حقونو سازمانونو او ملګرو ملتونو مخکې د طالبانو دا محدودونکي اقدامات غندلي او دا یې د بیان د ازادۍ نقضول بللي دي.
سلام و وقت بخیر. من امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما دیروز گفت که ممنوعیت بر رفت و آمد کارمندان زن این سازمان در افغانستان و ایجاد مانع در فعالیت‌های این سازمان نقض قوانین بین‌المللی است. یوناما خواهان لغو محدودیت‌ها بر دسترسی کارمندان و قراردادی‌های زن این سازمان به محیط کاریشان در کابل پایتخت افغانستان شده است. یوناما وقت پنجشنبه در بیانیه‌ای گفت که طالبان در 7 ماه سپتامبر کارمندان و قراردادی های زن افغان این سازمان را از ورود به دفتر کارشان در کابل منع کردند. همزمان با این کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجران فعالیت های خود را در مراکز مهاجران بازگشت کننده در افغانستان متوقف کرد. یونیسیار در اعلامیه‌ای در شبکه اکس دیروز گفت که این تصمیم به دلیل محدودیت‌های طالبان بر کار زنان افغان در این اداره اتخاذ شده است. حکومت طالبان کار زنان در اکثر اداره‌های دولتی و غیر دولتی در افغانستان را منع کرده است. IOM یا سازمان جهانی مهاجرت خواستار کمک‌های عاجل به زلزله‌زده‌ها در افغانستان شد. میو هیونگ پارک رئیس این سازمان در افغانستان در صحبت با خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که زلزله‌زده‌ها سرپناه ندارند و دسترسیشان به غذا و آب پاک محدود است. شمار قربانیان زلزله 31 ماه آگوست در شرق افغانستان بیش از 2200 تن گزارش شده است. سازمان ملل متحد می‌گوید که نزدیک به 500,000 نفر از این زلزله متاثر شدند و به کمک نیاز دارند. صدر اعظم قطر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی گفت که اسرائیل با حمله بر دفتر حماس در دوحه از تمام مرزها و محدودیت‌ها عبور کرده است. او شب گذشته در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در نیویورک افزود که اسرائیل با این کار حاکمیت ملی قطر را نقض و ثبات منطقه را با تهدید مواجه کرده است. در پاسخ به این اظهارات صدر اعظم قطر، سفیر اسرائیل در سازمان ملل دانی دانن گفت که قطر باید حماس را محکوم کند و اعضای این گروه را به عدالت بسپارد. در غیر آن اسرائیل این کار را خواهد کرد. اسرائیل روز سه‌شنبه نشست رهبران حماس را در دوحه پایتخت قطر بمباران کرد و 6 عضو این گروه را به قتل رساند. اعضای حماس گروه که ایالات متحده و اتحادیه اروپا آن را یک گروه تروریستی می‌دانند، در این نشست بالای یک پیشنهاد آتش‌بس در غزه صحبت می‌کردند. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران گفت که زندانیان فرانسوی داخل ایران قرار است با یک شهروند ایرانی زندانی در فرانسه مبادله شود. عباس عراقچی در گفتگوی با تلویزیون دولتی ایران که دیشب به طور زنده پخش شد گفت که تبادل مهدی اسفندیاری با زندانیان فرانسوی داخل ایران به مراحل نهایی نزدیک شده و امیدوار است در روزهای آینده انجام شود. سیسیل کولر و همسرش ژاک پاریس بیش از 3 سال است که در ایران زندانی هستند و خبرگزاری فرانسه در 11 ماه سرطان به نقل از منابع دیپلماتیک و خانواده‌های آنان گزارش داد که این زوج از سوی ایران به جاسوسی برای موساد اداره استخبارات اسرائیل متهم شدند. این دو زندانی فرانسوی در ماه ثور سال 1401 خورشیدی به اتهام تلاش برای تحریک اعتراضات کارگری بازداشت شدند، اتهامی که خانواده‌هایشان آن را رد کردند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در زای سرطان در مصاحبه با روزنامه فرانسوی لوموند همچنین بازداشت یک شهروند 18 ساله فرانسوی آلمانی به نام لینار مونترلو در ایران را تایید کرد. و در مسابقات آسیایی کرکت 20 اوره امروز پاکستان و عمان در برابر هم به میدان می‌روند. این بازی ساعت 7 شام به وقت افغانستان در دبی برگزار خواهد شد. دیروز هنگ کنگ و بنگلادش به مسافه هم رفتند که بنگلادش توانست هنگ کنگ را با تفاوت 7 ویکت شکست دهد. تیم کرکت افغانستان از رقیبان مهم در این مسابقات دانسته می‌شود. در نخستین بازی مقابل هنگ کنگ پیروز شد و اکنون در صدر جدول گروه B قرار دارد. در بازی بعدی افغانستان روز سه‌شنبه در برابر بنگلادش به میدان خواهد رفت. من امید مرزبان در این مجله خبری رادیو آزادی میزبان شما هستم. همکارم در بخش فنی سعید قادر هم به شما سلام میرسانم و این هم فهرست کوتاهی از داشته های این برنامه. ملل متحد گفت که طالبان مانع ورود کارمندان زن این سازمان به دفتر کاریشان در کابل شدند. همزمان UNHCR میگوید به دلیل ممنوعیت بر کار زنان در این اداره بخشی از فعالیت‌های خود را متوقف کرده است. این تحول چه تأثیری بر زندگی مهاجران گذاشته که به افغانستان برمیگردند؟
دا همون سر اثر زیاته ده مونږ د ګاډو کرایګان هم نه لرو دلته پاکستان نه پریږدي دلته افغانستان نه قبلي دلته کارونه نشته ده مونږ به چی شي خروج چی شي بکو.
24 سال از حملات 11 سپتامبر گذشت. اکنون عامل اصلی این حملات گروه القاعده چه شکل و شمایلی دارد؟
فعلا القاعده به شکلی که در پیش 11 سپتامبر موجود بود از اون تغییر کرده.
در تحولات جهان خواهید شنید که صدر اعظم قطر در شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت که اسرائیل از تمام مرزها و محدودیت‌ها عبور کرده است. مسائل دیگر نیز در این مجله خبری جا دارند و پیام‌های صوتی شما نیز تا لحظات بعد پخش خواهند شد.
فعلاً در میان جوانان در افغانستان انگیزه‌ای برای فرا گرفتن علم وجود ندارد.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی را بر علاوه امواج کوتاه روی وبسایت ما هم بشنوید. آدرس ماست azadiradio.org و از آن هم ساده تر اپلیکیشن رادیو آزادی را در تلفن هایتان دانلود کنین و با یک کلیک صاف و ساده برنامه های متنوع ما را 24 ساعت شنونده باشید. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما دیروز پنجشنبه گفت که ممنوعیت بر رفت و آمد کارمندان زن این سازمان در افغانستان و ایجاد مانع در فعالیت‌های این سازمان نقض قوانین بین‌المللی است. یوناما خواهان لغو محدودیت‌ها بر دسترسی کارمندان و قراردادی‌های زن این سازمان در محیط کاریشان در کابل پایتخت افغانستان شده است. یوناما ناوقت پنجشنبه در بیانیه گفت که طالبان در هفتم ماه سپتامبر کارمندان و قراردادی‌های زن افغان این اداره را از ورود به دفتر کارشان در کابل منع کردند. در ادامه آمده است که سپس این محدودیت به صورت کتبی یا شفاهی از سوی مقامات مسئول به دفاتر ساحه‌ای ملل متحد در سراسر افغانستان نیز گسترش یافت. به گفته ملل متحد طالبان برای اجرای این محدودیت در ورودی‌های تأسیسات ملل متحد در کابل، هرات و مزار شریف حضور دارند. بر اساس اعلامیه سازمان ملل متحد در مورد تلاش طالبان برای جلوگیری از سفر کارمندان زن افغان این سازمان نیز گزارش‌های دریافت کرده است. در ادامه آمده است که این زنان به منظور اجرای فعالیت‌ها و ارائه خدمات و حمایت از زنان و دختران به عنوان بخشی از پاسخدهی اضطراری به مناطق زلزله زده و دسترسی به مکانهای ارائه خدمات برای عودت کنندگان افغان از ایران و پاکستان سفر میکنند. به گفته سازمان ملل متحد این اقدام کمکهای بشردوستانه نجات بخش را که در حال حاضر به صدها هزار زن، مرد و کودک در مناطق زلزله زده در شرق افغانستان و در امتداد مرزهای افغانستان، ایران و پاکستان ارائه می‌شود در معرض خطر جدی قرار داده است. یوناما گفته است که در واکنش به این اختلال جدی یوناما و نهادها صندوقها و برنامه‌های سازمان ملل متحد در افغانستان تعدیلات عملیاتی موقت را برای حفاظت از کارکنان و بررسی گزینه‌های ممکن جهت ادامه کاری اصولی و ضروری خود به اجرا گذاشته. هرچند حکومت طالبان تاکنون در این مورد تبصره‌ای نکرده است، اما ملل متحد می‌گوید که این محدودیت‌ها برخلاف توافقات قبلی میان دو طرف است. همزمان با این کمیشنریالی سازمان ملل متحد در امور مهاجران فعالیت‌های خود را در مراکز مهاجران بازگشت کننده در افغانستان متوقف کرد. UNHCR در اعلامیه‌ای در شبکه X دیروز گفت که این تصمیم به دلیل محدودیت‌های طالبان بر کار زنان افغان در این اداره اتخاذ شده است. سنا کاکر در این باره گزارش می‌دهد.
در حالی که روند بازگشت و اخراج مهاجران افغان از کشورهای همسایه به ویژه پاکستان همچنان ادامه دارد، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد اعلام کرده است که ناگزیر شده فعالیت‌های خود را در مراکز بازگشت کنندگان در افغانستان متوقف کند. UNHCR در اعلامیه‌ای که روز پنجشنبه 11 سپتامبر در شبکه X منتشر کرده گفته است که این تصمیم در پی دستور حکومت طالبان مبنی بر جلوگیری از کار زنان افغان در این اداره گرفته شده است. به گفته UNHCR در این مراکز برای بازگشت کنندگان کمک نقدی و سایر مساعدت‌های را می شد تا روند ادغام دوباره آنان در جامعه تسهیل گردد. این نهاد افزوده است که بدون حضور کارمندان زن، مصاحبه و جمع‌آوری معلومات در مورد 52% زنان بازگشت کننده ممکن نیست. مهاجران افغان دارای کارت PR در پاکستان که تصمیم بازگشت به کشور را دارند، با نگرانی از این وضعیت میگویند نبود کمک‌های سازمان ملل میتواند مشکلات آنان را بیشتر سازد. حمیدالله، یکی از این مهاجران در کراچی پاکستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
اگر یو این ایچ سی آر این کمک ها را با ما متوقف کند، ما اصلا رفته نمی توانیم. ما کرایه ای را نداریم. ما اگر تا دلک بوتر کرایه کنیم، به این فکر هستیم که در آنجا یو این ایچ سی آر با ما کمک می کند. باز کرایه موتر را می دهیم. اما اگر کمک قطع شود، ما چی طور آنجا برویم؟ جایداد ما خو همه در پاکستان می ماند. ما با دو دست خالی می رویم. و اگر آنجا با ما پول نقد نباشد، کرایه موتر را کی می دهد؟ این یک ظلم بسیار بزرگ است. زیاد ظلم مرسر
شروع دید. سناگل احمد زای مهاجر دیگر افغان در اتک نیز نگرانی مشابه دارد و می گوید
این یک ظلم است. ما حتی کرایه را نداریم. اینجا پاکستان ما را نمی گذارند. آنجا در افغانستان کار نیست. ما چی بخوریم؟ چی کنیم؟ ما اگر حالا خانم ها را ببریم، آنجا خانه نداریم، خیمه نداریم. آنها در این سردی بدون سرپناه می مانند.
این مهاجران می افزایند که پس از 31 اگست مهلت تعیین شده سوی حکومت پاکستان برای بازگشت داوطلبانه دارندگان کارت های بیوار، روند بازداشت اخراج آنها شدت یافته و آنان از یونیسیار می خواهند کمک هایش به بازگشت کنندگان را همچنان ادامه دهد. کمیشنر یالی سازمان ملل متحد در ادامه اعلامیه‌اش گفته است که گفتگوهای سازنده با مقام‌های طالبان جریان دارد تا زمینه بازگشت کارمندان زن فراهم گردد و حمایت از بازگشت کنندگان تضمین شود. سازمان‌های بین‌المللی بارها هشدار دادند که اخراج دست جمعی مهاجران بحران اقتصادی افغانستان را تشدید کرده است. حکومت طالبان پس از بازگشت دوباره به قدرت در کنار محدودیت‌های دیگر بر زنان، کار آنان را در بسیاری از اداره‌های دولتی و غیر دولتی ممنوع کرده که در پی آن بسیار از پروژه‌های نهادهای بین‌المللی در کشور نیز به حالت تعلیق درآمده و بر شدت بحران اقتصادی افزوده است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
پس از گذشت بیش از 10 روز از زلزله ویرانگر در شرق افغانستان، شماری از زلزله زدگان در ولایت‌های کنر و ننگرهار می‌گویند که هنوز هم با کمبود شدید سرپناه، غذا و کمک‌های طبی روبرو هستند. آنان دیروز به رادیو آزادی گفتند که تا هنوز کمک‌های بنیادی و اساسی به آنها صورت نگرفته و کمک‌های انجام شده در بخش سرپناه، مواد غذایی و صحت برایشان کافی نیست. بیشتر در این گزارش.
فرید یکی از متضررین زلزله یک شنبه شب 31 اگست در منطقه چلس دره نورگل ولایت کنر است که خانه هایشان به کلی تخریب شده و اکنون شب روزشان را زیر خیمه سپری میکنند. او روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که کمک ها به گونه درست و کافی برایشان نرسیده است و خیمه های توزیع شده بی کیفیت بوده و با اثر باد و باران شدید دوباره از بین رفته است.
خانه ها همه تخریب شده اند. امکان زندگی کردن در آن نیست. خیمه هایی که توزیع کردن بسیار بی کیفیت و غیر منظم است. برای خودم خیمه که توزیع شده بود در اثر باد و باران پاره شد و از بین رفت. مشکلات مواد خوراکه زیاد است که باید مواد خوراکه به شمول چای و بوره برای ما کمک شود، به خاطر که مواد خوراکه بسیار ضرور است.
گوشی بوده چی در دیر ضرور ده.
صادق خان یکی از متضررین زلزله در ولسوالی چوکی ولایت کنر که دوست و خانواده خود را در اثر زلزله از دست داده است نیست نگرانی مشابه دارد.
اینجا به کمک های اساسی نیاز است، از جمله سرپناه. کمک های صحی رسیده است، اما این کمک های ابتدایی است. خواست ما این است که در بخش آموزش، صحت و مسئولیت غذایی، آب پاک آشامیدنی، مؤسسات خیریه کمک کنند، زیرا نیاز جدی به این کمک هاست.
ولی ساحل یکی از باشندگان منطقه شگای ولسوالی خیوای ولایت ننگرهار نیز میگوید متضررین در این ولسوالی از سوی مؤسسات سروی شده است، اما تا کنون به شمول خیمه هیچ کمک به آنها صورت نگرفته است.
مؤسسات آمدند و افراد متضرر از زلزله را سروی کردند، اما تا کنون کدام کمک به آنها صورت نگرفته است. باید برایشان زمینه سرپناه فراهم شود، مثل خیمه، به خاطر که خانه های مردم تخریب شده و دیوارهایشان از بین رفته است. باید در قسمت ساخت سرپناه برایشان تدابیر اتخاذ شود تا آنها مسون شده و دوباره به خانه های خود برگردند.
در این حال نجیب الله حنیف رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در ولایت کنر نیز تایید میکند که مردم مناطق زلزله زده هنوز هم به مشکل روبرو هستند و از موسسات و کشورهای کمک کننده خواست تا به کمک هایشان ادامه بدهند. او در مورد چگونگی کمک ها و مشکلات در این ولایت به رادیو آزادی گفت:
موسسات تقریبا 7 سال
به شمول موسسات تقریبا 48 کشور با ما کمک‌های را انجام دادند. نیازهای اولیه ما همه تکمیل شده است، اما زندگی که در خانه و قریه می باشد در خیمه نیست. مشکلات وجود دارد، ولی خواست ما این است که مؤسسات و نهادهای خیریه در بخش سرپناه دائمی با ما همکاری کنند.
هرچند وای نوقت روز یکشنبه 7 سپتامبر در یک پیام ویدیویی به رسانه‌ها گفته بود که مرحله اول انتقال زخمی ها به شفاخانه ها و دفن شهدا بسیار خوب به پایان رسید، اما شهدا دفن شدند و تمام زخمی ها به شفاخانه انتقال یافتند و این پروسه متکمل شده است. اما متضررین زلزله به رادیو آزادی گفتند که هنوز هم عزیزانشان زیر آوار باقی مانده است و باید بیرون کشیده شوند. نوقت شب 31 آگوست زلزله به شدت 6.1 درجه ریشتر با شمول کنر، ننگرهار، لغمان و انگلستان را لرزاند و خسارت انگفت جانی و مالی را به مردم محل به بار آورد. حکومت طالبان گفته است که در 4 ولایت شرقی، کنر، ننگرهار، لغمان و انگلستان، بیش از 2200 نفر کشته، نزدیک به 4000 نفر زخمی و حدود 7000 خانه تخریب شده است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصدق شمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانمها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
همی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
شنونده رادیو آزادی هستید، همچنان وبسایت ما را دنبال بکنین. آدرس ما آزادی‌رادیو.org و صفحات فیسبوک، اینستاگرام ما را هم فراموش نکنین. گزارش ها و مصاحبه ها و همچنان تصاویر جالب را روی این صفحات تماشا بکنین، از جمله مصاحبه ای که با علی احمد جلالی استاد در پوهنتون دفاع ملی آمریکا داریم. 24 سال از حملات 11 سپتامبر گذشت، اکنون عامل اصلی این حملات گروه القاعده چه شکل و شمایل دارد؟ این سوال را از آقای جلالی پرسیدیم که در جریان همین مجله خبری هم این مصاحبه پخش خواهد شد. و حالا به یکی از تحولات داغ در شرق میانه می‌پردازیم. سفر صدر اعظم قطر به آمریکا پس از حمله اسرائیل بر دفتر حماس در دوحه. صدر اعظم قطر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی گفت که اسرائیل با حمله بر دفتر حماس در دوحه از تمام مرزها و محدودیت‌ها عبور کرده است. او شب گذشته در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در نیویورک افزود که اسرائیل با این کار حاکمیت ملی قطر را نقض و ثبات منطقه را با تهدید مواجه کرده. صدر اعظم قطر رهبران اسرائیل را تندرو خطاب کرده گفت که آنها به افرادی که نزد حماس گروگانند اعتنایی نمی کنند. او اما تعهد کرد که دوحه به تلاش های دیپلماتیک و بشردوستانه برای پایان دادن به خونریزی در غزه ادامه خواهد داد. در پاسخ به این اظهارات صدر اعظم قطر، سفیر اسرائیل در سازمان ملل دانی دانن گفت که قطر باید حماس را محکوم کند و اعضای این گروه را به عدالت بسپارد. در غیر آن اسرائیل این کار را خواهد کرد. اسرائیل روز سه شنبه نشست رهبران حماس را در دوحه پایتخت قطر بمباران کرد و 6 عضو این گروه را به قتل رساند. اعضای حماس، گروهی که ایالات متحده و اتحادیه اروپا آن را یک گروه تروریستی می‌دانند، در این نشست بالای یک پیشنهاد آتش‌بس در غزه صحبت می‌کردند. قطر، مصر و ایالات متحده آمریکا مذاکرات بین حماس و اسرائیل را میانجیگری می‌کنند. پیش از نشست دیشب شورای امنیت سازمان ملل متحد، این شورا در اعلامیه حمله سه‌شنبه قطر بر دفتر حماس در دوحه را محکوم و با دولت قطر ابراز همبستگی کرد. در نشست دیشب تمام 15 کشور عضو شورای امنیت به جز ایالات متحده آمریکا اسرائیل را مقصر دانستند و درباره جدیت اسرائیل در رهایی گروگانان از نزد حماس ابراز شک و تردید کردند. در این حال دانی دانن، سفیر اسرائیل در سازمان ملل متحد، گفت که جنگ اسرائیل با حماس است، نه با مردم مردم غزه و یا دولت قطر. او تاکید کرد که اسرائیل حق دارد عاملان حملات 7 اکتبر سال 2023 بر اسرائیل را در هر جایی که باشند هدف قرار دهد. در حمله سال 2023 بر اسرائیل جنگجویان حماس نزدیک به 1200 نفر را کشتند و 251 تن دیگر را گروگان گرفتند. سپس اسرائیل حملات را بر علیه حماس در غزه برا انداخت که در نتیجه آن به گفته مقامات حماس در غزه بیش از 60,000 نفر کشته شدند. صدر اعظم قطر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی اکنون در ایالات متحده است و انتظار می رود با دونالد ترامپ رئیس جمهور و شماره دیگر از مقام های آمریکایی ملاقات کند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r.
در حمله سال 2000 البته در حملات 11 سپتامبر 24 سال پیش در آمریکا نزدیک به 3000 کشته شدند. سپس ایالات متحده نیروهای آمریکایی را به افغانستان فرستاد تا اسامه بن لادن رهبر گروه القاعده را سرکوب کنند. یک سال پس از بازگشت طالبان آمریکا از کشته شدن ایمن زواهری در کابل خبر داد. همکارم جعفر احمدی از علی احمد جلالی، استاد در پانتون دفاع ملی آمریکا، پرسیده که تهدید القاعده علیه غرب به ویژه منافع آمریکا در چه سطحی است؟
باید عرض بکنیم که بعد 11 سپتامبر همون ساختار یا همون فرماندهی القاعده، مرکزی القاعده در هم شکست و مختل شد و بنابراین شکل القاعده تغییر کرد. از شکل فعالیت های متمرکز به فعالیت های متفرق تحول یافت. فعلا القاعده به شکلی که در پیش 11 سپتامبر موجود بود، یک فرماندهی واحد داشت، یک در عین زمان داشت تشکیلات واحدی داشت یا تقریبا واحدی داشت، از اون تغییر کرده. فعلا به گروه های کوچکی که گروه های افراطی را در نقاط مختلف جهان حمایت میکنه و کمک میکنه تحول یافته، از اون جمله افغانستان هم است. گروه های عناصر القاعده در یک شکل نیست که با طالبان کمک کردن در رسیدن به قدرت. بنابراین بعد از رسیدن طالبان به قدرت اونا همونجا هستن، منتها شکل فعالیتشان ترتیبی نیست. طالبان کوشش میکنن که نشان بدن که القاعده اونطور فعال نیست در افغانستان، اما توصیه به القاعده هم میکنه که بسیار صدا و سر صدا تولید نکنن، اما جای هم دارن در افغانستان، بعضی مراکز تعلیمی هم دارن در افغانستان و در این زمان یک پتانسیل موجوده سر القاعده که فعالیت های تخریبی و افراطیتی خود در جهان ادامه بده و یا با گروه های کمک بکنه که در این را به اونا نواستن.
بله.
اما فعلا او نوع تهدید موجود نیست مثل که پیش 11 سپتامبر موجود بود و جالبه شکل دنیا هم تغییر کرده، تکنولوژی هم تغییر کرده، بنابراین این شرایط دیگه وجود داره، فقط پتانسیلش موجود است، اما او شکل فعالیت های که در پیش 11 سپتامبر داشتن ممکن نیست.
چرا به نظر شما افغانستان، القاعده چرا افغانستان را برگزیدن؟
خب افغانستان جنگ‌هایی که در افغانستان صورت گرفت در سال‌های 80 و عناصر افراطی که از تمام جهان آمدند به نام مختلف و در این جهات شرکت کردند، بعضی کشوران با او کمک کردند که به خاطر اینکه شوروی شکست بدن، بنابراین احتیاج یک بستر مناسب برش در افغانستان و پاکستان پیدا شد. بعد از اینکه شوروی سقوط کرد و در عین زمان کشورهای بزرگ جهان در افغانستان پای کشیدن، به این صورت این عناصری که موجود بود و عناصر یک قدرت بزرگ دارا بود اینجا و هدف از اونا تنها افغانستان نبود، برای جهان بود. این عناصری که به نام جهادیستای جهانی یاد میشن، اینا در پیشرفت اجندای جهانی خود با گروپای شورشی محلی کمک میکنه. گروپای شورشی محلی در این زمان برای اهداف خود از گروپای جهانی و افراطی استفاده میکنه. ارتباط طالبان و القاعده یا ارتباط القاعده با دیگر گروپای مذهبی و افراطی در افغانستان و منطقه از این شکل یا از این طرح چه منشأ میگیره.
بله دکتر صاحب، شما بدون شک در جریان هستین که طالبان هر گونه ارتباط با شبکه القاعده را رد میکنن و گفتن که با هیچ گروه به شمول القاعده اجازه استفاده از خاک افغانستان بر اقدام علیه کشورهای منطقه و جهان بخصوص ایالات متحده را نمیتن. اما چقدر میشه باور کرد؟
خب کشورهای مختلف جهان ایره میدانن که طالبان اگر به ظاهر میگن که از خاک افغانستان به کسی اجازه نمیده که با کشورهای دیگه حمله بکنن، پس چرا گروپ هایی که مخالفی کشوراست در خاک خود رو نگاه کردن؟ مسئله عمده ایست که آیا اراده دارن و اگر اراده دارن تواناییش دارن یا نه. فرض میکنه که اراده داشته باشن که گروپ های افراطی رو نگذارن که از خاک افغانستان به ضد کشورهای دیگه استفاده کنن، آیا توانایی دارن؟ برزی که ارتباطات طالبا با این گروه ها در طول سالها آنقدر پیچیده است، در سطوح مختلف است، در سطوح مختلف ارتباطات ایدئولوژیکی است، ارتباطات نظامی است، ارتباطات استراتژیکی است، ارتباطات روانی است، ارتباطات خویشاوندی است، ارتباطات قومی است. کلی ارتباطات باعث ازی میشه که اینا توانمندی حتی پیدا نکنند تا زمانی که یک نظام مثل طالبا که منزویس از دنیا کس برسمت نمیشناسش، اونا کوشش میکنه که بقای خود زیادتر مهم میدانه. برای بقای خود شاید کوشش بکنن که این گروپا رو خاموش نگاه کنن، اما شاید توانمندی از این نداشته باشن که اینا رو از افغانستان بیرون کنن یا جوله فعالیتاشون رو دارنده بگیرن.
بله، اما اگر طالبا و به وعده که میتن عمل نتونن بکنن یا عمل نکنن، چه خواهد شد با توجه به اداره که فعلا در ایالات متحده به رهبری دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور سر قدرت هست؟
خب به یک شکل نیست که مبارزه با افرادگرایی صرف توسط نیرو و قوای نظامی ممکن نیست، بلکه کوشش به این میشه که از عناصر حمایت بکنن که بزد از ما میجنگن یا شرایط رو بوجود بیارن که اونا اصلا ایدئولوژیشان اصلا به موفق نرسه یا مقبول مردم واقع نشه. در شرایط فعلی ای ارزومندی در دنیا وجود نداره که در افغانستان بخاطر موجودت گروه های افراطی القاعده اقدامات جدی چه بکنن نظامی بکنن. اما در این زمان اوضاع را زیر کنترل نگاه میکنن و زمانی که امکان خطر وجود بیاید از یک جای با استفاده از تکنولوژی معاصر، تسلیحات معاصر از طریق گروه های ضد زما در منطقه به ضد از او اقدام میکنن. اما فعلا این امکانات یعنی هم از نظر ایزی که شرایط تغییر کرده هم از نظری که امکانات بیشتر شده و شکل مبارزه‌ای که پیش در زمان 11 سپتامبر صورت گرفت و شکل گمان نمی‌کنم که باز یک نسخه قابل قبول برای همه باشه.
علی احمد جلالی، استاد در پوهنتون دفاع ملی آمریکا، با همکارم جعفر احمدی صحبت می‌کرد و اکنون نوبت پخش پیام‌های میرسه که شما با واتساپ رادیو آزادی فرستادین. همواره چشم برای پیام‌های صوتی شما هستیم. شماره واتساپ ما هست 00427230081111.
پیام ها و نظریات شما.
سلام و وقت شما بخیر. خدا کنه خوب و صحت و سلامت باشین. افغانستان بدبختی است، بیکاری است، کار نیست، بار نیست، خانه قیمت شده، خانه گروی پیدا نمیشه، خانه گروی پیدا نمیشه. وقت اگر خانه گروش بود 3000 الان شده 10000. چون مهاجرین از پاکستان و ایران بر میگردن، کرایه رفته بالا، قیمتی است.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدا کنه خوب و صحتمند باشید. من به عنوان یک جوان افغانستانی میگم که فعلا در میان جوانان در افغانستان انگیزه برای فرا گرفتن علم وجود نداره، چرا که مرد جوانان افغانستان هزینه تحصیل خیش را ندارند و از دولت افغانستان میخواهم تا برای جوانان یک کار را فراهم بکنند تا به وسیله کار بتوانند جوانان هزینه های تحصیل خیش را فراهم بکنند. و سلام.
پیام شما نظر شماست.